په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه د افغان حکومت خبرګون او دریز درته لرو. د ملکي تلفاتو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنې هم اوریدلی سي. او دغه راز په واورئ چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوی د افغانستان اساسي قانون بیا کتنې ته اړتیا لري. خطر هر صدمه خد افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک زیوړانې کوي.
سلامونه د خبرونو سره ټکی د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې ته د اتن ګډا او ازلوبه معرفي کړي چې د افغانستان د کلتوري میراثونو په توګه ثبت کړي. او نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قمندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازې مراسمو ته زرګونه خلک ورغلي وو. پوره خبرونه د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي. د خبر نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه.
بدون شک هر نوع برخورد خشن
لشک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکیچن کړي او موږ په سیمه او نړۍ کې لسول او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله منیو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر منفي هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثر نه کړي.
بلکه ما تاثیرات منفی نراشته باشه و روند سولې افغانستان را متاثر نسازه.
سرور دانش دا خبرې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایران لوړپوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو تر وژنې وروسته کړي. تر دې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم امریکا او ایران د خبرو له لارې د راپورته شوې لانجې هواري ته وهڅول. هغه ټینګار کړی و چې د افغانستان خاوره به د دغه هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. ایران ګواښ کړی چې د جنرال قاسم سلیمانی او نورو وژل شویو کلک غچ به له امریکا واخلي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې ته د اتن ګډا او ازلو به معرفي کړي چې د افغانستان د کلتوري میراثونو په توګه ثبت کړي. دا خبره د یاد وزارت فرهنګي چارو مرستیال رسول باوري نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی باوري وویل د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي او تعلیمي سازمان یونسکو سره تر دې مخکې یوازې د جام منار او د بامیان ولایت د کلتوري حوزې په توګه ثبت رسیدلی دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي افغانستان له 15,000 زیات کلتوري میراثونه لري چې پکې تاریخي بناوې لرغونی سیمې او بیلابیل دودونه شامل دي. فرهنګیان بیا وایي په افغانستان کې روان جنگي وضعیت د دې لامل شوی چې د حکومت پاملرنه په یونسکو کې د افغانستان د کلتوري میراثونو ثبت کم کړي. په پکتیا کې پولیسو 303 کیلو 400 یو اندازه وسلې نیولې. د خبره د پکتیا د پولیسو ویاند سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وکړه.
د عملیات په ځاځیاري ولسوالۍ اسکندرخېلو په سیمه کې ترسره شول چې په نتیجه کې 303 کیلوګرامه چارس نیول شوي او د دې تر څنګ درې میرا کلاشینکوف یو دربین نیول شوي دي. د دغو موادو په تړاو تر اوسه پورې څوک نیول شوي نه دي، خو د امنیت قوماندانۍ هڅې روانې دي تر څو امرینې هم پیدا کړي.
ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قمندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازې مراسمو ته زرګونه خلک ورټول شوي وو. د دې مراسمو ګډونوالو د عراق ملي بیرغ او د هشت شعبي یا د عراق د ولسی بسیج د ډلې بیرغ په لاس کې نیولی وو. دوی د بغداد له ډیپلوماتیکي ساحې اګرین زونه په عراق کې د شیعهګانو لپاره د دوو مقدسو ښارونو کربلا او نجف په لور لاریون هم پیل کړ. له لاریونوالو سره د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي هم یو ځای شو. د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا په هوایي برید کې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قمندان جنرال قاسم سلیمانی، د هشت شعبي ډلې د مرستیال ابو مهدي المهندس او څو نورو کسانو وژنه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. سلیمانی له شل کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګري هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې شوی وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د سلیمانی تر وژل کېدو یو ورځ وروسته امریکا نن بیا هم د بی پیلوټ الوتکې برید کړی چې پکې شپږ کسان وژل شوي دي. دا برید هم په عراق کې شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان د پوز د روزنې د پروګرام د بیا پیلېدو اجازه ورکړه. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ دفتر په ټویټر باندې لیکلې. په ټویټ کې راغلي د امریکا ولسمشر د ګډو لومړیتوبونو او د امریکا د ملي امنیت د پرمختګ لپاره د پوزونو ترمنځ د همکارۍ د غښتلي کولو په هدف د پاکستان د پوز د تعلیم او تربیې د پروګرام پیل ته اجازه ورکړه. د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیالۍ الیس ویلز په حواله دا ټینګار هم شوی چې له پاکستان سره د امریکا امنیتي مرستې بلله هم زندیدلې پاتې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2023 کال په لومړیو کې پر پاکستان د نږدې یو نیم میلیارد ډالرو امنیتي مرستې وزندولې. ترامپ ویلي وو پاکستان 15 کال امریکا تیرېستي او 3 میلیارد ډالر یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم ترې اخیستي، خو په عمل کې ترهګري نه ده ځپلې. پاکستان د امریکا د مرستو د بندیدو په خاطر له امریکا ګیله ښکاره کړې. او په استرالیا کې د ځنګلي سیمو اور ښارونو ته ورغلی او خلک یې له ګواښ سره مخ کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن نن په دولتي ټلویزیون کې په وینا سره وویل چې 3000 اور وژونکي د خپل فعالیت پیل کړی څو د اور د لمبو مخه ونیسي. هغه وویل راتلونکي 40 ساعته به ډیر سخت وخت په مخ کې ولرو. له سپتمبر راهیسې په استرالیا کې په تیره بیا په نیو ساوت ویلز کې اور لګیدو شاوخوا 30 کسان وژلي او 1200 کورونه یې سوځولي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت هیله شي چې د ایران او امریکا ترمنځ د سیمه وضعیت افغانستان امنیت او د دغه هیواد سولې پروسه متاثر نه کړي. افغان ولسمشر دوهم مرستیال سروردانش:
ما امیدوار هستیم تحولات منطقه بر کشور ما تاثیرات منفی نداشته باشد و روند صلح افغانستان را متاثر نسازد.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ملکي وګړو د ډېرې دوله کبله اندېښنه وشوده. د دې کمیسیون یو کمیشنر شکر الله مشکور د جګړې لشکلو قوو غوښتل چې ملکي تلفاتو ته جدي پام وکړي.
د ملکي وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره زر دې اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
په خو د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې د افغانستان اساسي قانون بیا کتنې ته اړتیا لري. دا او که وختونه راپورونه به په همدې مجله کې واورئ. ورڅو د خبرمنۍ د سرمزوت افغان حکومت وای چې هیله لري د سیمي وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد سولې پروسه متاثر نه کړي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثبات لري کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه شوه چې کدی سي په سیمه کې له رامنځته شوی وضعیت څخه ترهګري لی ګټه واخلي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد ونه کارول سي. فیروزه عزیزی نور جزئیات راکوي.
ورسته له هغې چې امریکا د جمعې د ورځې په سهار د عراق په هوایي ډګر کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په نښه کړ، د افغانستان حکومت په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمن دی. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل هیله من دی چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړه د افغانستان پر امنیت او د دغه هیواد د سولې په پروسې منفي اغېز ونه کړي.
له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لرې او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله مند یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغېز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي.
ښاغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې بیان ازادۍ ته په درناوي او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ پر شخړې تحلیل ولري. لدې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه خو ده چې کېدای شي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت ترهګري ډلې ګټه واخلي.
دا شخړې او دا مشکلات خو د منطقې کې رامنځته شوې دي، او په خاصه توګه د ایالاتو متحده امریکا او د ایران ترمنځ دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري، او په خاصه توګه د افغانستان په وزارونه دي، هم سیاسي له لحاظه، هم د امنیتي، او هم د سعودي له لحاظه. په خاصه توګه روسي ګروپونه د دې وزانه ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا او هم ایران باید ګرمندشانه په دې مورد کې عمل وکړي، او د تلونکي بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغله ایزدیار د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا او ایران ترمنځ درمسته شوی کړکیچ پاړه د ولسمشری مړی له دریس هر کله کوي. د افغانستان ولسمشری مړی په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي، افغان خاوره به د هیڅ کوونډي پرځت نه کارول کیږي. د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له خغله پومپیو سره په خبرو کې د ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي، او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تر وو
ازادي رادیو د سهار د وو بجو د ماشام تر وو بجو پرې په افغانستان کې نشرات لري. تاسو کولی سئ چې زموږ خبرونه په ټوله وخت کې صفه وځي ووري. ورزو د خبرونه بل مطلب ته د افغان ولسمشر دوهم مرسیال وایي د افغانستان اساسي قانون بیا کتنې ته اړتیا لري. سرور دانش نن د دې هیواد اساسي قانون د تصویب د شپږمې کلیزه په مناسبت یو غونډه کې وویل چې په ځینو برخو لکه د تفسیر، د مرجع او د اساسي قانون د اجرا د څارنې په برخه کې ابهامات موجود دي. له دې سره د ولسي جرګې مشر نیوکه کوي چې د اساسي قانون د موادو نقص په افغانستان کې له عمده ستونزو ګڼل کېږي. نور حال د خطر پر دې سپارپور کې
د افغان ولسمشر دویم رسیل سرور دانش سره لدې چې د افغانستان له اساسي قانون څخه دفاع کوي او دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو غوره اساسي قانون یادوي، خو ټینګار کوي چې دغه قانون باید له سره وکتل شي. خاغله دانش وایي چې د اساسي قانون د تصویب پر مهال د راتلونکو شرایطو په اړه خوشبینانه باورونه موجود وو، خو اوس داسې ښکاري چې اساسي قانون د اجرا، تفسیر، د څارنې او د تفسیر د مرجع په برخه کې ستونزې لري. سرور دانش د شنبې په ورځ د اساسي قانون د تصویب د شپاړسمې کلیز په مناسبت جوړ شوې ناست کې وویل چې مناسبو سیاسي نتی شرایطو د برابرېدو په صورت کې به اساسي قانون ته بیا کتنه یو پر ځای اقدام وي.
واقعا ډیر به پر ځای وي چې د اساسي قانون د لسم فصل لمخې د بیا کتنه لپاره چمتواله ونیول شي، تر څو پرته له دې چې دغه قانون لغوه شي په هیواد کې یو ډول ثبات تجربه کړو.
له طالبانو سربېره چې د اساسي قانون له منتقدینو څخه دی، په حکومت کې دننه هم دغه قانون له دوه ډوله نیوکو سره مخ دی. یو شمېر په اساسي قانون کې د ریاستي نظام جوړښت مناسب نه ګڼي او په پارلماني جوړښت ټینګار کوي، خو یو شمېر نور به ادعا کوي چې د 1923 کال په اساسي قانون کې لاسوهنه شوې، خو دغه ادعا تل رد شوې ده. د افغان ولسمشر دویم رسیل سرور دانش چې د اساسي قانون د متن له اصلي لیکونکو څخه شمېرل کیږي، د افغانستان اساسي قانون له اسلامي احکامو سره برابر ګڼي او وایي چې د دې قانون په تصویب کې د افغانستان پندل شوی علماو هم رول درلود. د خاغلی دانش په وینا کې چیر وسلوال طالبان اداله لري چې د افغانستان اساسي قانون له دینی پلوه ستونزې لري، او له دې ډلې سره تر سولې وروسته قانون ټول لغوه یا ځینې مادي تعدیل شي دا په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د افغانستان د اساسي قانون په اړه یو بل نیوکه ده چې د قانون په تیرو شپاړسو کلونو کې په سم ډول نه دی عملي شوی. د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې ورته نیوکه مطرح کړې.
د اساسي قانون د پام وړ مواد په هیواد کې نه دی عملي شوی. په ځانګړي ډول د ښاروالیو او ولسوالیو شوراګانو انتخابات نه دي شوي. یو شمېر وزارتونه لا هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، او ځینې تشکیلات د اساسي قانون خلاف فعالیت لري.
د افغانستان اساسي قانون په 1923 مریض کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا تر 22 ورځې بحث وروسته په 12 فصلونو 112 مادو کې تصویب او د همدغه کال د دلوي د میاشتې په 6 نیټه د وخت ولسمشر حامد کرزي لخوا توشي شو. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د اساسي قانون تر نافذېدو وروسته یو ستونزه دا و چې پر زورواکو سربېره د دولت درې ګونو قوو هم د قانون په وار وار تر پښو لاندې کړی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د سنو د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال ترګندونی موارد لې چې وایي د افغانستان اساسي قانون بیا کتنې ته اړتیا لري. اوس په یو شمیر عامو افغانانو څخه وارو چې د افغانستان د اساسي قانون په اړه څه نظر لري.
د افغانستان اساسي قانون په افغانستان کې لکه څنګه چې باید شوی وای نه د پلی شوی، ځکه هغه کسان چې خپل قانون جوړوي نن سبا موږ دې شاهد استو چې دوی خپل هم له قانون نه سرغړونه کوي. هغه کړنې چې باید دوی نه باید ترسره کړي، دوی خپل په قانون کې یادونه کړې ده چې دغه عمل په قانون کې خلاف د قانون ده او دغه عمل باید ترسره نشي، خو نن سبا موږ شاهد دي چې هغه عمل دوی خپل ترسره کوي.
خالد مومند یم. اساسی قانون په افغانستان کې لبد مرغه چې په ځینو مواردو کې هغه څه چې باید شوی وای نه ده تطبیق شوی، یعنی اساسی قانون په هغه صورت کې ټولو ته باید د منلو وړ وای چې د افغانستان په ټولو اتباعو باندې په یو شان توګه تطبیق یو پلی شوی وای، خو لبد مرغه په ځینو مواردو کې قانون د خاصو با نفوذ شخصیتونو لپاره تغییر کیږي یا دا چې نه پلی کیږي هغه ماده، یا ته د جزا په کوډ کې ورته تغییر راولي او حتی بل قانون ور سره په ټکر کې وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږه خلاصه د ریډیو اوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ملکي وګړو د ډېرې دوله کبل اندیشنه وشوده. دغه کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې د ملکي تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. د غوښتنو وروسته لاغه مطرح کیږي چې تازه د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په 2019 کال کې د طالبانو په حملو کې تر 2000 ډېر ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده. طالبان بیا دغه څرګندونې ردوي او د ملکي تلفاتو پړه پر افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو اچوي. نور جزئیات رحمت الله افغان.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د ورسته یو شپږو میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې د ملکي تلفاتو کچه 8.6% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې لښکېلو خواوې د اوربان غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په تړاو باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ په خواو باندې غږ کوي چې د جنگ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول باید په جدي توجه او پاملرنه وکړي. د ملکي وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر دې اوربان ته غاړه کړي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه ښارونو ته راخکل سوي او پیچلې سوي هم ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو په بلابلو انتحاري منچودنو او غلچکی حملو کې 1390 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله وخته. د دغه وزارت ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښو کې 2219 ملکی افغانان وژل سوي او 5102 نور ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند دغه څرګندونې ردوي او وایي چې په همدې کال د افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو په حملو کې 8200 افغان ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته. د ذبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته پر استول شوی پیغام کې راغلی چې په دې شمیر کې 5420 ملکیان وژل سوي او 3240 نور ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه هم شاوخوا یو میاشت وړاندې په یو راپور کې د ملکي تلفاتو د ډیری برخې پړه پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو اچولې. خو یونامه مخکې تر دې د ملکي تلفاتو په اړه په خپلو راپورونو کې افغان او بهرني ځواکونه هم د ملکیانو په تلفاتو کې ښکېل بللې دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم انتقاد کوي چې د جګړې ښکېلې غاړې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام نه کوي. د پوځي چارو کارپوه باری عارض:
هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکي کسانو د خوندیتوب په حق لباندې فکر ولري او اجرات وکړي. لبد مره په افغانستان کې جګړه ډېره اوږده ده، د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هر ډلې ټپلې جلا جنگی جنایات مرتکب شوی دی.
د کورنۍ چارو وزارت د دغه تازه موندنو پر بنسټ په تیر میلادي کال کې د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی میاشت اګست و چې د دغه وزارت په وینا 302 کسان پکې وژل شوي او 103 په نور پکې ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د شنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. په دې مناسبت جوړ شوې غونډه کې په لسګونو هغو کسانو چې پخوا تر دې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د افغانستان د اسلامي ګوند غړي ول ګډون کړی وو. په دې اړه نور تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد چې د شنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ وایي دغه شورا د هیڅ یو ګوند پر وړاندې نه ده جوړ شوې، بلکې هڅه کوي چې په افغانستان کې بیلابیل سیاسي ګوندونه او سیاستوال په ځان راټول او د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت وکړي. د دغه شورا غړي جمعه خان همدرد وویل:
موږ رښتیا هم د ملت په توګه ونه شوای کولای چې په خپلو کې د اتفاق او اتحاد لپاره د خپلو شخصي، قومي، تنظیمي او یا مذهبي ګټو څخه لاس په سر شو. موږ باید په خپلو کړنو کې، خصوصا سیاسي کړنو، له سره کتنه وکړو، داسې لارې چارې راخپلې کړو چې په هغو کې زموږ د ملت خیر او د افغانستان خلکو ته د دې ناورین څخه د نجات زیری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي افغانستان له غړیتوب نه د دغه ګوند په لسګونو کادرونو خپل بیلوالی اعلان کړ. ویل کېږي چې د حزب اسلامي افغانستان په دغو بیل شوو کادرونو کې پیژندل شوې څېرې فاروق وردک، جمعه خان همدرد، د ولسي جرګې پخوانی رئیس عبدالروف ابراهیمي، قاضی محمد امین وقاد، بشیر قانت، احسان الله، اکبر بارگزی او داسې نور شامل دي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي افغانستان نظر هم ولري، خو دغه حزب مسؤلین وویل اوس په دې اړه هیڅ ډول نظر نه څرګندوي. جمعه خان همدرد د دغه اتحاد د موجودیت د پیلېدو په پرانیست غونډه کې ونه ویل شي د دغه اتحاد مشر څوک دی، خو د یاد اتحاد غړي قاضی محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل د دغه اتحاد مشر جمعه خان همدرد ټاکل شوی او 15 مرستیالان لري. خاغلی وقاد وړاندې وویل:
بک کاله مخکې حکمتیار صاحب افغانستان کې حضور نه درلودلو، دا شورا موږ جوړه کړې وه، اتحاد شورا های حزب اسلامي، د دې کې د افغانستان شموله سیاسي، قومي، جهادي، بدني دي، درس مشر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي افغانستان هم په جلا توګه فعالیت لري. دغه حزب هم یو وخت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي افغانستان یو برخه وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی وایي که دغه اتحاد د سولې، یووالي او اتفاق لپاره کار وکړي یو مثبت ګام دی، او که بیلوالی یوازې د ځواک د ترلاسه کولو لپاره وي اغېز به ونه لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس په فرهنګي موضوع ته ورسو. ایران تازه د ملګرو ملتونو سازمان د کلتوري میراثونو څانګې یونسکو کې د موسیقي آله دوتاره د خپل هیواد د کلتوري میراث په نوم ثبت کړي، خو افغانستان ادعا لري چې د دغه ساز مبدا افغانستان دی. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په دې راپور کې.
افغانستان د څو زره کلن لرغونی تاریخ مخینه په درلودلو سره زیات کلتوري میراثونه لري چې یو شمېر یې له منځه تللي او ځینې نور یې هم د له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد له 5000 زیات ملموس او غیر ملموس کلتوري میراثونه لري چې لرغونی سیمې، تاریخي بناوي او بیلابیل دودونه ورکې شامل دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې تر اوسه دوی توانېدلی دي چې 1200 کلتوري میراثونه ثبت کړي او له ډلې له 3000 زیات میراثونه لوحه ګذاري هم سي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري ازادي راډیو ته وویل تر اوسه افغانستان توانېدلی دی چې یوازې د غور د جامونر د کلتوري میراث او د بامیانو ولایت د کلتوري حوزې په توګه د یونسکو له نړیوال سازمان سره ثبت کړي. هغه وایي موږ دوه نور اثار کاندید کړي او اسناد مو ورته لیږلي. تمه لرو چې د راتلونکي کال په جلسه کې دغه مطرح شوی چې یو ملي اتن او بل هم بسکشي یا وزلوبه ده.
در جلساتی
یونسکو مطرح شو.
د ښاغلی باوري په خبره دوه نور کلتوري میراثونه چې یو د اتنګړه او بل هم اوزلو بده مستند سوی ترڅو د افغانستان د غیر ملموسو کلتوري میراثونو په توګه ثبت سي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي مرستیال په یونسکو کې د ایران د فرهنګي میراث په نوم دوته د موسیقي علی د سب پاړه وای دوی په دې اړه نوموړي سازمان ته لیک استولی او له یونسکو یې غوښتي چې افغانستان د دغه ساز د مبدا په صفت وپیژني. دا د موسیقي اله په دې وروستیو کې ایران په یونسکو کې په خپل نوم ثبت کړی ده. ښاغلی باوري زیاتوي چې شاوخوا 14 نور فرهنګي میراثونه هم مستند او دې ته چمتو سوي چې په یونسکو سازمان کې ثبت ته نومان سي. نوموړي د کاریزونو د اوبو د ویش سیستم هم د کلتوري میراث په صفت یادوي او وایي چې دغه کلتوري میراث د یونسکو او جاپان په همکارۍ په دغه سازمان کې د ثبت په هدف مستند سوی. خو اوس پوښتنه دا ده چې په یونسکو سازمان کې د کلتوري میراث د ثبت معیار څه دی؟ د دغه سازمان د معیارونو له مخې یو کلتوري میراث باید انساني نبوغ او شاهکار ښکارندوی وي او یا په ځانګړي زمان او مکان کې د بشري ارزښتونو تبادلې په ګوته کړي. دا میراثونو کې ملموس او غیر ملموس فرهنګي میراثونه شامل دي. د اندیشې څېړنیز بنسټ موسسې رئیس حسین حیدر بیگی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان زیات کلتوري میراثونه لري چې باید په یونسکو سازمان کې ثبت سي، خو دولت زیات په روانه جګړه کې ښکېل دی او کلتوري میراثونو ته کم پام کوي. هغه وایي د لرغونو اثارو د ثبت او ساتنې په برخه کې زیاتې ستونزې لیدل کېږي. تمه لرو چې په لومړي قدم کې امنیت ټینګ سي، د اثارو د غیر قانوني کیندنې او غلا مخه دې ونیول سي او له یونسکو سازمان سره دې بحث وکړي. ښاغلی حیدربیګي د هرات د تیموریانو لرغونی تاریخي بناوې، په غزنی کې د غزنویانو د دورې لرغونی بناوې، په بامیان، کاپیسا، کابل او بلخ ولایتونو کې لرغوني اثرو ته په اشاره سره وایي چې دغه لرغونی اثر د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تللو په حال کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د نوروز دودیزه میله د مولانا جلال الدین بلخي مثنوي معنوي هم باید د سیمې د کلتوري میراثونو په توګه ثبت سي چې مبدا یې نننۍ افغانستان دی او یونسکو باید دا موضوع په پام کې ونیسي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو په دې شبو کې به ستاسو راغلي پیغامونه سره وورو.
ستاسو له پیغامونو
دا د نګرهار ولایت د لالپوی ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مخکې مو د افغانستان دولت او حکومت دا درخواست او غوښتنه او تقاضا هم ده چې په زمونږ د سرحدي سیمې کوم نګرهار ولایت کې کومې موږ سرحدي سیمې د لالپوی ولسوالۍ کې دلته افغاني خطر نشته دي. دولت موږ باندې افغاني برخلاصه کړې ده او کلداري به تاسو نه استعمالوي. کلدار افغاني موږ سره لاول شتل دي. افغاني خلکو سره چې هغه د دولت تنخواګانې اخلي او په دولت کې کار کوي، موږ خو دولت کې موږ غریب خلک یو، دولت کې موږ څوک نه اخلي. دولت کې داسې خلک شته چې هغه خلکو غم نه کوي، څوک چې یو وجبه په دولت کې نه وجبه سره نورې کوي. غریب سره بالکل څوک نه پولیس والے کی خبره مې نه سو پولیس کی خبره نه مې هغه وطن خاص چې په وطن خاص هغه کار نه کوي، هغه لږ کار کوي، لږ تنخواه دي. ها خلکو سره افغاني دي، خو غریب خلکو خلک راخسته ده. زمونږ ګوره د پاکستان نه ځکه نیم د پاکستان دا همدره موټر دی وغیرہ وغیرہ خورک شو شي نن دا غنو دا کول دی پاکستان نه موږ ته دی مشکل جوړ دی وسلام بل دی چې موږ پیران نشو.
د نو خالق درزګان ولایت بزاب ولسوالی یو سرباز یم او چې موږ کوم نن یې موږ مست خپل ماشین نه راکې په کال کې په ماشین سفر او بدل شي نه راکې موږ په کې سوار کو په مقامات موږ غواو
دا اورور اوس کوم اقتصاد ته چالو دی د شپې یو ولس بجې دی اورور اسلاریان در سره ناشته دلته د بیرات کې نرداوت هغه پر دروازه باندې اله چور راشتري دی اورور ګرځي چې سرخ نه دروري دا اوس کوم اقتصاد راځي ورته ودرې دی بيجي 500 افغاني بيجي 600 افغاني بيجي 200 افغاني دا اوس کوم سود خوري چالو دی اورور اوس پر مشران نه چلو بار به ودرو ترانسپورت نکړي دي حساب چا می ګرځي سمه د لیسنس اسنه درته برابر دی بيجي 500 بيجي 600 دا نار ولایت پر ارجنجر باندې دا شروع چپا او شروع دی دا اوس کوم اقتصاد اورور.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولې و. دا د موږ هم خبره کاو بیا هم ک چې په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شي دا ساده رادیو سره شریکې. زموږ د دې خبرونه د بیا ورېدو لپاره او د غرض خبرونو راپورونه مو کوړې بیا ولولې نو azadiradio.com ته ورسی. په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماشمنې خبري مجله پای ته ورسیده. د دې مجله به سید سمه به ستاسو ته وړاندې کې اواز خبرونه انتشار اخلي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از